د راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې 25 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی، ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15مې د 2023 میلادي کال د مې تر 13مې پورې 3,104 اویا کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښته چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شویو کسانو شمېر 1,590 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتی ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوز درې لوړ پوړي افسران د تیرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره لون ته وکړه، خو د لرې شو افسرانو نمونه و نه خستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی دی. رویترز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو اندریو شفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیه کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې د واګنر اجیډ ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلواکې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی، ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیرې سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی و جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فرا ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره خلاص تو خغلې مسباس په لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوم کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګا پتیرو قوانینو کې لکه دی 1920 کال اساسي قانون کې په درې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلای. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس مو ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهاتو باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهاتو لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبان او تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسی هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کتاب لیدل، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځنګ فکر راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، من نه مسباسب عزیزی صاحب تاسو ته درجو لکه څنګه چې مسباسب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مسباسب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو تپکی وای د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورسته سرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو کې د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاون ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړې دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولایم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی دا څه نه دي چې دا مولا هیبت الله دا څه اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخر زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزبا صاحب هم یادونه وکړله، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویلې چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېدی، یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلې چې دوی د دوویشتو میاشتو په واکمن نیکی داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځین نور سزاګانې تطبیقيږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق له اخره مجرم نه دي. حق وقت بالاخره نفر مجرم بالاخره گنل کیجی چې ده حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بالاخره په هغه باندې بالاخره ده حکم بالاخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا د جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسو د طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوا نه فیصله شوی وي. وروسته فیصله ملا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوي چې وروسته بیا هم د خپله د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جدیزه توضیح درکم.
بله
داسې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کړي، مرافعه کړي او استیناف کړي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي، او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوی تا بلاخر قصاص وکی، اگه تا تعذیر وکی، اگه تا لطکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پر اساس پر نباندی دا محاکم ترسر نکیگی. یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بلاخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه بسرات با حاکم باندی بلاخر حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی، مدنی قانون به معنی جزایی به احکام باندی، در اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر شک شه حقوی تا بلاخره فکر و چیچی دا بلاخره متندی، بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجرا کیگی.
منان عزیز صاحب، مصبا صاحب کراشو هم دغه خبری تا چه مخی عزیز صاحب یادونه وکرله، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. که د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، خو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سورې بقره د 108 او 109 آیات کې دا بحث واضح شوی ده، او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسي بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازاتو کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسي رکن دي او د دې ترڅنګ څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقله قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقله څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 1923 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې به بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به د شهودو موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاور په نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانیده او مستقل انجمن جوړ کړی و، 15 وکیلانو کار کوي، دای مدغم ک به تعدلی وزارت تلکه په خوا هم اندسی بود. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تللی ده یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، مدرسه فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان، و په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولاړل په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې، نو عدالت نشي تامینېدلی.
مننه امس باسب عزیزی صاحب. کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشري حقوقو ډلو من جمله د بکن نړیوال سازمان هم وویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل په شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی، بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلې دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو د بحث قطع کوم. موږ اتهام نه واردو، ناپوه خلک که تاسو ورته وایي، همدغه ناپوه خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کاو، د عدالت کلک ملاتړ کاو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
دا سیمه نه دا سیمه دا موږ ډیر راپورونه درلودل
کچې اجازه راکې اجازه راکې نوریست اجازه راکې چې ما خبره خلاص شي به په تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، تقاضا کې هم فساد موجود وو، هر هم شریعت سلسله تطبیق نکیده، او هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی اوس. یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي شریعت درسی وایي، دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادروا الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاد ده، زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی به شبهات که بالاخره دقیقی دفکی جی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری، هر صبح چه حقوی تا به صلاح ده متهم پا شکل حقوی تا لاسرافی حقوی ایل به صلاح بعد به اصطلاح محاکمه سلاسی نهد، ایل تحقیق نهد، ایل وکیل مدافع نهد، بلاخت تحقیق باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدقیقی دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق توجدید در دین اصلی رسالت در پیغمبر اصلی رسالت در خلق و در احیادی، یعنی در حیات کتکوال دی، داد اساسی مقصد شریعت در حیات کتکوال دی، داست ندی که بالاخره خلق به صلاح وجه شد. حیال داست تحیید که بلکن فی القصاص حیاتون یا اولین الباب به قرآن که دار ناقلی دیش که در صلاح پر قصاص باندی پر دول بل خلق دل که حیات به صلاح در حیات پر پتو که امکان شویدی مگر داست دیشی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایت کاران، حق آدم کشان چه واقعا چه ده محکمی زی سواب اساس بنده مجرم کنال کشی پا خوی بنده قصاص تدیقیش نیبه هر متهم چه بلاخره به دیز لطای مراحل نه بلاخره پا خوی بنده قصاص تدیقیشن.
من نه مصباح صاحب داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو، دغه شریعت حدود یا نور تعذیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده؟
که دا مسئله خو پا افغانستان که حال ده، افغانستان که منگا مدنی موارد لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو، د مدنی مواردو کې منګه د مدنی قانون چې په 1955 کال کې جوړ شوی د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفی فقه پیروان دي، د حنفی فقه نه اخیستل شوی دي، او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو، او د دینه مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعذیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي، ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل داله رو چې دغه وست چه ورسره مخامخ یو کنه، چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي، چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نم حتی حکم وکي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلات الاحکام، سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتلس و مادی چې وي د په دغه جریان کې هم مرتکلي، مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. دا قانون چې جوړ شوی ده د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو، د اقتصاد پوهانو، د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوي، نړیوال ستانډرډونه هم په نظر کې نیول شوي. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي، قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې د شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه ده قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه. ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه لرو کلې زړه لاندې کې مهرباني.
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوها نه لري هغه شته. یعنی دا وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده په اندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو هم داستون زه هم دغه کړه.
من نه مزباس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نور هم د طالبان سره محکمه ویلی چې یو سلو پنځه یا کسان په اعدام محکوم شوی دی. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو ته د ایدا یوازې په حکم نه دی چې ته غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په متوج خارونه کې په ولسوالی او چې بلاخر همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخر حتی بلاخر سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داستی دارد یعنی دوست بدن نو بدی وضعیت داستی بد حالت دیچی. یعنی چون مملکت دیو دخلا ده قانون موجوده بلد. قانون اساسی نشته، حکم قضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانون گذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی ده حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامه ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عمل کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې بسرات کارونه بلاخره جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکرن بد اغیزه لري او بسرات احساساتو لخوانه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرناکی داخل پیم نی مطلب داسې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه ده نکیدی. دا مشکل دادی چې هغوی به صورت اخپل نظر او سلیقې او ذوق او د بسلا سوء برداشت کېږي لاخر داسې کارونه تبصره کي او مسلمو چې دا بالاخره د اسلام هم هلته په دنیا کې به صورت بد شعري معرفي کي خلقو ته هم عقده من کي او بالاخره دا کار هم دغسې نه ده که په رښتیا توګه چې د اسلام پرناکی خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وخت دا خو مشکل نه ده. ځکه شمون مسلمان نه یو، افغانستان د لغره ملت مسلمان دی. منتها دا ستاسو چې دا پروسه چې د علاقه کې مثبت ویلي دا پروسه د اول تر اخره په لغه په غلطه باندې نسب سلام الله دا پروسه غلطه وي. دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونت او د شریعت لپاره دغه استقامت پدې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
زمان پسل دکھے خود دل خود ما پسرد که خود